دستاورد هایی که ایجاد شده بود و تلاش مشترک افغان ها و امریکایی ها در
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاساته رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو د 35 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12 نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبر ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیاند سبیلا مجاهد په حواله ورکړې او په کې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اته مادې فرمان صادرېدل ته هیڅ کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په مخابه تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپل خغلی مجاهد په خپل ټولنیزو شبکو کې په دې اړه سند ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي دي. د یو این ایچ سی آر په خبره یوازې په تیره میاشت کې په دې هیواد کې 800 افغانان نیول شوي دي. د ادارې په تازه راپور کې راغلي له سپتمبر راهیسې څه باندې 200 افغانان په خپل خوخه او څبان د شپږ زره په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. پاکستان د تیر کال راهیسې له دې هیواده د غیر قانوني افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغو ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي چې د کورنیو سرپرستانې وي. دې ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کړی ویلي ده چې دا مرستې په کامدیش، برګي مټال، دواب او مندو ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د لبنان پوز وای د هیواد په جنوبي سیده خار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیري ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې هله تلاشۍ تیرېده او درې کسان پکې سپاره وو. د پوز په خبره دا درې وړه کسان وژل شوي او هغه سرتیري هم ټپیان شوي دي چې د تلاشۍ په پوسته کې نوکریوالان وو. بل پلاو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریقا تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو دا چې څنګه په دې اړه یې جزئیات نه ورکړي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدل شي. ملګري ملتونه وایي تر راتلونکو کلونو به په افغانستان کې په زرهاوو ښوونکي تقاعد وکړي خو ځایناستي به پیدا کړی شي.
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوی معلمین مونږ ته نه نیسي. یعنی په ځینې خبرې قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي.
که چیرې دغه تشه رامنځته شي پر هغه زده کوونکو چې لام کولی شي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښوونځیو ته لاړ شي اغیز به یې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي.
دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي دا موږ چې وړو هلته بیا
په دې اړه چې په اروزګان ولایت کې خلکو په خپله شنی خونی څنګه جوړی کړی څنګه کار کوي او د پاکستانی محصولاتو بیا ور سره څومره راکم شوې ده په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوال مسایل ته هم تمکیږو. دا چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د دویم ځل لپاره ولسمشر منتخب ولسمشر وټاکل شو په دې اړه به هم درته چې نړیوالو مشرانو ورته نو څه ویلي دي جزئیات ولرو. منتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي تر 2023 کال پورې له 1000 څخه زیات خزینه خونکو په تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نما په یو بیان کې زیاته کړې ده چې په دې سره به ډېر نجونې له باکیفیت زده کړو بې برخې شي. په ورته وخت کې د خزینه ښوونځي او مسؤلین یو ښوونکي د دې اندېښنې په تایید سره غوښتنه کوي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیزونه لرې شي څو د دې ښوونکو بدیل پیدا کړل شي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د خزینه خونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یو بیان کې چې پر فیسبوک پاڼه یې خپور شوی ویلي تر 2023 کال پورې د څه باندې 1000 خزینه خونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلینې هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري. ول چې مونږ بیرته دوباره وزارت معارف یا ریاست معارف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي نه یې ښځینه خو بیخي قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي مکتبونه شروع سي د هغه کسانو چې اوس نسته تقاعد کوي یا د هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمیر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام عمومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام عمومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
د یونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فورمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2023 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي پرون پنځم د نومبر په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله ښودلې ده چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغېزمن تمام شي. خو دا چې دا کمربند به څوک جوړوي او د افغانستان لپاره ګټه کوي له حدیث پر دیس نه یو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د تاس خبري آژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې د دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی. تاسو پرون پنجشنبه د نومبر 8 د یو راپور له مخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګی لبیدف هیله ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو، د مخدره توکو او وسلوالو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیر اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14مه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو په اشاره سره ویل شوی وو چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوانتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولی او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه وي، یعنی دوی به خپل سرتیری په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند لپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامی تمرینات وکړي او دا احتمالا ګټه به وي، ځکه چې دا هم یو خطر کېدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د خوانه راواوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په ښار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي لامل باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د امنیتي کمربند د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتې. مثبتې په دې معنا چې کچېرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي، چې په ګډه دا یو خبره ده، یو حالت ده. او کچېرې هدف دا اوسیږي د سیمې هیوادونه کوم نگرانی لري، کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه، نو د کمربند ایجادیدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او مالدووا دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې هلته په روزګان کې شنې خونې د اقتصادي او کرنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لوبولای دی. د روزګان ولایت یو شمېر بزګران وای د شنو خونو د جوړولو لامل او سیدونکو ته د سبزیجاتو او میوو د اړتیا وړ په پوره کولو کې د پام وړ بدلون راغلی. تفصیل د سیمې په دې راپور کې ورو.
روزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسري کرنیشن نتیجې اور کړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورته مام سوي دي.
موږ خو ډیر ښه استفاده نه کړی د دستې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاری په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي، دلته بیا د کور نه مخه شان دي. نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دي، وینې پیزي او داسې دی شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دي.
بل بزګری ساخان چې د موسسی په ملاتړ شنه خونه جوړه کړي وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام سوی دی.
وطن مګر د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی رومې دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په دیګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د ازمشتې مارکیټ پر سم نیمې خو نو سم سم نیمې په مقصد کچرا و سم نیمې نیمې په پښې سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کادار ورکوې زمارمې پر ورسې دې ما د اگر مې زمارمې په 1500 کادار ما چال ورکولې
د کرنیز چارو کارپو او د پونتون استاد انجنیر عبدالشکور کریمی وای ل گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې د ستونزې په ځای تولیداتو کې نه لیدل کیږي
که موږ تاسو وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړی نو د د هغه سره یو لړ مرزونه هم سره دی چې بل اخر دلته موږ تاسو کرهنیز مواد توکي هم په دین ناروغي سره اخته کیږي
د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی لټولو بزګرانو غشتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونو سیورته ویل کیږي دا جوړ سوی دی وکروندګرو ته او کروندګر روزمره لدیسه شاعید لا سره وړي او ډیر زین خوشتي داسې متشوې په خپل شخصي لګښت باندې هم د خونې آباد کی ول زکه چې د په دې سره روزمره خپل کورنۍ ته د عاید لا سینه وړلای شي
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته وده ورکړې ده د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ویل دي چې ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګ کړي مسکو هم خبرو ته چمتو دی ورزو تفصیل نوریاس نورین اورو
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویل دي چې موسکو د جمهوریت غوښتونکو منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې ویني نړیوالې غونډې ته تر وینا ورسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفاده هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې ولسمشر شنو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دی ورکړي پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دی او زیاته کړه که ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګ کړي روسیه خبرو ته چمتو ده پوتین دا هم وویل چې دا یې درکړي چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15 په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ پوتین ترامپ یو زړور کس وباله د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې ترامپ ویلی چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي هغه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل چې دای ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر ل شپږمې نیټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا او یا مشرانو سره خبرې کړي خو پوتین په منځ کې نه و تر دې مخې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل چې دای دا نشي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونهشي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې ترامپ ویلي چې په اوکراین کې به روانه جګړه چې واشنګټن یې د کیف کلک ملاتړی بلل کیږي او تر اوسه یې ورسره د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پای ته ورسوي خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پنشن به پر زول چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغ پلان جزئیات شوی د اوکرين جګړه به ژر پایته ورسوین نه لري. خغل زلنسکی د څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشیز په چنډ کې په یو خبري غونډه کې وکړی او ویل چې باور لري ترامپ غواړي د اوکرين خلاف د روسي جګړه ژر پایته ورسوي. زلنسکی په عین حال کې ویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ترامپ سره په دې اړه خبري نه دی کړی. زلنسکی باور لري چې ولسمشر ترامپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنا نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زلنسکی د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ترامپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ترامپ سره کتلی و. زلنسکی ته په بوداپست کې د سرمشیز ته د کوربه د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکوې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ترامپ سره هم نږدې اړیکې لري. ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالي ملاتړ انتقادونه وکړل او بیل دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډیر ژر پای ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوورې په دې باندې مې کې ودرته د ازادۍ ملما پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت مخام لونه تر تو پوري د ژوند رګونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د منی په موسم کې هغه میوي او ترکاری چې اړین دي په ژمي کې ترې کار واخلو و ساتو، او لکه څنګه چې مخکې د ورزګان په راپور کې و چې شنې خونې جوړې شوې، تاسې د دغه میوو د ساتنې لپاره یا د ترکاری د ساتنې لپاره څه لارې چارې پیدا کړې دي کولای شئ د افغانستان په وخت مخام ونه ترتو پروګرام ته زنګ ووهئ او په دغه موضوع خبرې اترې وکړئ، خپل نظر شریک کړئ. اوس هم ورزو د خپرونې روستي راپور ته عبدالباري نوراني چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ټرانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو اپلوډ پیل کړی دی. صادق رشتنی د خغلی نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات د سیستم ته اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل ته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینی وکي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې ته صدر کوي ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستوني راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه کچر جی پی ټي که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي، بیا هغه خلک دې ته حاصل چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهیږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریکي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تستمو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو ما ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې به احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډېر کم دي پکښې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترسو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یاغه مرته اضافه کو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیری پښتو هغه ورته اضافه کو، څونه چې معلومات ډیری اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساينس، ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولای ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولای شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولای شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریک کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوسم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې د لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه شه کړی دي چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وي. نو او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه په پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژا ور کړو کار کوي اوس دا کسان بيخي زرګونو تر رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي زپکې ترجمانانو ته ترجمه کوي او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړی دي په دا ګروپانو کې خلک دې ته حسوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
صادق رښتینی و چې عبدالباری نورانی سره چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټ ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې وي اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره هم د موادو اپلوډ پیل کړی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له صدای رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه اوس لري ساته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو د 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولش پنګنوي. لدې سره به تاسو کولای شئ چې د ساده رادیو خبرونه او نور مطالب او خبرونه هم د ساده رادیو پر وی پاڼه چپتای sadradio.com د هلتوم مو وی واوري او ویل ولې دوی منې نیمای کې درته ازادي ملما پروګرام لرو خطرې وړاندې.